یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه یو ساعت خبرونه کې د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وابوري چې د کابل لویدیز شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیر ماسخوتن د انتحاري حملې له امله 3 کسه ووژل شول او 122 ټپیان شوي دي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. د دې خپرونې دوهمه نیمایي نوربسته اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې چې مرسلین ارسلاوی وړاندې کړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې عصمت ساروان وړاندې کوي.
د کابل د ودونو په یو سالون کې د تیرې شپې د چاودنې د مرجوب لوشمیر تر 200 تنو واوښت. د وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان په چاودنې کې وشل شوي دي او د ایران چارواکو څلور ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته په ورتک د بندیز په ضد اعتراض کړی وو او د نارینه وو جامې اغوستي وو له توقیفه خوشي کړي دي. د خبرونو تفصیل: د کابل د ودونو په یو سالون کې د تیرې شپې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 ته رسیدلی دی. همداراز په دې پیښه کې 122 تنه ژوبل شوي دي. چاودنه د شپې په 10 او 40 دقیقې د دارالامان واټ په شهر دوبۍ هوټل کې وشوه. د چاودنې په مهال په هوټل کې شاوخوا 1000 تنه حاضر ول. د ولسمشر غني ویندوی صدیق صدیقي وایي چې دا چاودنه د افغانانو دښمنانو کړې ده. د پیښې یو عیني شاهد احمد امید اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل
تقریبا 12 نفر د هوټل بود او قسمه کې مو خدمت
دی. وای د چاودنې په وخت کې په هوټل کې نږدې 1200 کسان حاضر وو. زه خپل د صحنې شاهد یم. مش په نکاحونه کې وو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. پونه شو چې څه شوي دي. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالي مخالف ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دا برید په کلکه غندلی او هغه د بشریت پر ضد تر ټولو ناوړه جنایت بللی دی. دا ډول بریدونه تر دې پخوا د دولت وسلوالو مخالفو ډلو کړي دي، خو ولسمشر غني بې له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي چې دا ډول بریدونه د یوې ترهګرې ډلې چې د افغانانو وژلو ته یې ملا تړلې ده د بې رحمۍ ښکارندویي کوي. د همدارز ویلي چې د نن ورځې لپاره خپلې کمپاینې غونډې دروي او د هیواد د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره ځانګړې امنیتي غونډه رابولي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ګواکې په دې ولایت کې د خپلواکۍ جشن نه لمانځل کېږي په کلکه رد کړل. یو شمېر رسنیو د دې ورځې د لمانځلو د کمیسیون د یوه چارواکي فریدون الهام په قول ویلي وو چې د ننګرهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې 100 ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته له 100 ورځو راهیسې مستل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والي ویندوی همداراز ول چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لاري کې پرون ماښام زرګونه وګړي راغون شول او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره میلې جوړ کړې. اتنونه او اورلوبي وکبلې. امان الله خان چې د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه د افغانستان خپلواکي اعلان کړی و په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ننګرهار په ګډون په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې سږ کال دا جشن لا په پرتمین ډول جوړیږي، ځکه چې د افغانستان د خپلواکۍ 100 کاله پوره کیږي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه مهال و چاودیده چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لاته سیمه کې ګزمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور شزي چې پر شزو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامع اغوستې وې له توقیفه خوشي کړي دي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې ډلې یوې څېړونکې تارا سپیری فر پرون پر ټویټر خبره کړې ده. د هغې په وینا پر نیول شویو ښځو تور لګېدلی چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ننوتو هڅه کړې وه. د دا هم ویلي چې دا ښځې په ضمانت خوشي شوې دي. او د اوکراین په تفریحي شار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګېدو له امله نه تنه مړه شوي او لس نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې لګېدلی و. پولیسو ویلي چې له دې هوټل سلطنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په پایله کې ژوندي ژغورل شوي دي. پولیسو ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلي چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به ځواب ورکوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو خبرونه مو واوریدل. که غواړي دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د کابل لویدیز شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیر شپې د انتحاري حملې د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوښتی دی.
له بده مرغه درې شپې تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي، د مېرمنو او ماشومانو په شمول د شهیدان شوي دي او یو سل 200 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د افغانستان د کورونا او چار وزارت مرستیال وایان البته وایان نصرت رحیمی وو. په دې اړه به یو مرکه هم درته نشر ته سپارو او په دې به په دې مرکه کې غږیږو چې دغه پیښې بالاخره څوک کې اولی کیږي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن ته خوشاله خو لامنیتي پلوه پاندېښنه کې دي.
د امنیتي تدابیر ترې وهده پوری رضایت کوونکي دي، اما ویر لرو.
د روانې خبرونې د هم نیمایي نور بس تهونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. د هم را سره واورې د ورځې تر 1 بجې را سره پات شي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د کابل لویدیز شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیر شپې انتحاري حملې د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوښتی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نشي کولی ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلوالې ډلې ټولو وسلوالو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. بلې خوا وسلوالو طالبانو دغه برید یا دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. زموږ همکار خاطر پردیس د پیښې سیمې ته تللی و، له دنه به وورو چې هلته یې څه ولیدل او څه یې تر سترګو شول. پردیس مهرباني وکړي.
بلې ډېره مننه اکرام صاحب. بلې څنګه چې تاسو هم وویلې، تیره شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دلته یو انتحاري حمله په یو هوټل کې کیږي چې د هوټل کې شاوخوا 200 په بخښنې سره 1200 کسان د هوټل ته وربلل شوي وو. د عین شاهدانو په خبره باندې چې دغه هوټل د کابل په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري، هغه سیمه چې دلته معمول لن زمونږه هزاره ورونه الته ژوند کوي. الته چې کله زسیمې تلاړم په سیمه کې د تیر شپې د ودونو تالار کې یعنی 14 کسان چې وژل شوي دي، هغه ټول هغه ماشومان چې په ډلیز ډول باندې د دوی هغه جسدونه خاور ته وسپارل شول، هغه سیمې اوسیدونکو سره چې ما کله خبرې وکړلې، دوی یو ډول یعنی یو ډول کرکه څرګندول، یو ډول ویرې کوي چې دغه ډول پیښې دغه ډول بریدونه همیش د کابل په لویدیځ کې کیږي او د ګنټ شمیر کسانو ژوند للا ساخلی د خغلی نصرت رحیم سره چې د کورونی چارو وزارت وایان دل سره مو چې خبري وکړلې د هم د دې پیخې د جزئیات په تړاو باندې مونږ ته داسې ویلي چې نهایی ارقام چې دغه دریش په تکسه وژل شو دی یو سل دوه تیا کسه ټپیان چې په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان خزي هم شامل دي اوس پښتنه دلته دا و چې دغه کس څنګه دی او د ودونو تالار ته ننوزي دا پښتنه مچ دی رحیمی صاحب نو کړ رحیمی صاحب جواب دا و چې دای په یو عادل لباس کې لکه د نورو عادي خلک غوندې صرف هغه وټلونه کې چې د مهمو خلکو ودونه وي نو الته غامنیتی تدابیر یو څه ډیر ټینګ وي خو دا چې چون یو عادي کس او د عادي خلکو واده ونو دلته دا هر څوک چې صرف هغه د واده کارت لیدل کېده او د هغه نه وروسته نور داسې کوم چک پوینټ یا داسې کوم امنیتي پوسټونه و چې تلاشي وکړو
رحیمی سره تاسو وویل چې ورسره وغږېدی د پیښې انګیزې په اړه ونه غږېدو چې اصلا ولې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه کس انتحاري حمله کوونکي څه غوښتل دا د کوم چارواکي واده نه و لږ تر لږه څنګه چې تاسو وویل د بیچاره خلکو غیر سیاسي خلکو واده رحیمی په دا اړه څه وویل
دقیقا اکرام صاحب دا پوښتنه چې کله مونږ ترې وکړل نو دوی هغه وروستي شالید دوی لاړل چې د کابل په لویدیځ کې دغه ډول پیښې لکه یو ځل په یو روزنیز مرکز کې داسې برید رامنځته شوی و یو ځل په یو ورزشي سټډیوم کې یو ورزشي کلب کې داسې برید رامنځته شوی د کابل په لویدیځ سیمه کې البته د همدغه اشاره درلودله چې دغه ډول بریدونه چې دلته کېږي معمولا د دوی هغه هدف مشخصا د عام وګړو وژنه وي خو مهمه خبره دا ده اکرام صاحب چې دلته د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ هغه پر غاړه نه دی اخیستی تاسو هم مخکې اشاره وکړله چې طالبانو دغه برید په کلکه توغندلی بله خبره چې جمهور رئیس هم په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه ډول بریدونه طالبان نشي کولی په دغه ډول بریدونو باندې ځان ته برات ورکړي دي په دې دلیل باندې چې طالبان د نورو وسلوالو ډلو لپاره په افغانستان کې یو ښه بستر دی او دوی د هغه بستر نه په استفادې سره دغه وسلوال بریدونه ترسره کوي
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو و امریدل چې د کابل د لویدیز شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې چې تیر ماسخوتن کومه انتحاري حمله ترسره شوې وه رامنځته شوې وه په دې حمله کې درې شپېته کسه د واده ګډون کوونکي وژل شوي او یو سل دوه اتیا نور ټپیان شوي دي په همدې مسله کې پاتې کېږو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دغه ډول حملو اندېښمن کړي دي که څه هم دوی په دې نه پوهېږي چې بلاخره دغه کارونه څوک کوي خو زموږ همکار خاطر پردیس د امنیتي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره د همدې مسایلو په اړه باندې غږېدلی دی او پوښتنه یې ترې کړې ده چې بلاخره د دغه ډول حملو کې څوک کومې وسلوالې ډلې لاس لري
دا پیښه د افغانستان دښمنانو دخوا شوې ده او دلته درشلو نه زیات روسي ډلې کار کوي طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلامیه کې دوی خبره کړې ده په هغه کې واضح ویلي چې دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی په دا معنا چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنو دپاره کار کوي د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره کار کوي او جنګ ته لمن وهي دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی د افغانان تفاهم ته یو سولې ته یو ثبات ته ونه رسیږي جنګ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوی د افغانستان د دولت وظیفه ده د افغانستان د امنیتي او کشي ارګانو وظیفه ده چې باید د دې پیښو مخنیوی وکړي په څنګ کې داسې پیښو مخنیوی حتی د طالبانو وظیفه هم ده ځکه هغوی هم افغانان دي او د افغانستان دپاره غواړي ناری وي چې موږ د افغانستان دپاره کار کوو
مجاهد صاحب د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې لیو خو د سولې خبرې ولا بل اړخه د انتخاباتو دا پروسه چې په جریان په حال کې ده څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دي په دې حساسو شرایطو کې
بدون شک چې دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو هوکړې ته ونه رسیږي سولې ته ونه رسیږي ثبات ته ونه رسیږي خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي یو په بل باندې شکونه وکړي او بل اخره دا د ټول پروسه سبوتاش کې او د بینې وي
بله مجاهد صاحب کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شي کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسولیت هم نه مني.
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش، بل هیڅ هدف نه دی. دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی چې غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي. په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکومت ته ورسیږي، یو سولې ثبات ته ورسیږي. او دا پروسه په څه رقم ثبوتاش کولای شي؟ په هغه شکل ثبوتاش کی. ما تاسو به ویلي چې دا د ټولو افغانانو، د عام افغان نه نیولې د حکومت، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانو او د طالبانو وظیفه ده داسې پیښو مخنیوی وکړي. ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولی شي. دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولی شي چې دا کار د چا دی، کومې ډلې کړی، او په هغې ډلې باندې باید دوی برید وکړي او هغه ډله ته بیې وسي او افغانستان ولس ته ځان وکړي چې موږ که نه دی کړی دغسې موږ پیدا کوو هم د بینې وړو.
د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ور سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې نجیه صاحب یې وړاندې کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت 115 پروژې د طلبې تسپارلې دي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پروژو کې تر ډیره ساختمانی دي.
115 پروژې په مجموع کې یو چې د طلبې تسپارلې اعلان تسپارلې دي چې په هغه کې موږ خپل لیکونه ترلاسه کړي دي چې په حدود کې ساختمانی مواد هم په حدود کې 300 پورې آنلاین ترلاسه کړي.
نوموړي وویل چې له دې لارې به لسګونو کسانو ته د کار زمینې برابر شي. دوی وایي د افغانستان د صنایعو په استخراجي سکتور کې په مجموعي ډول له 200 تر 350 میلیونه ډالر پورې پانګونې ته اړتیا ده. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د تازه میوو او کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د تازه میوو او کرنیزو توکو لسګونه غرفې جوړې شوې دي. دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي چې د بزګرانو لپاره د بازار موندنې ښه فرصت دی. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د تازه میوو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د تازه میوو صادرون کې شکایت کوي چې د محصولاتو د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نه لري. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 3090 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. بیرته راګرځو د امنیتی مسایلو په لور. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د تیر شپې په حمله کې چې په کابل کې شوې، لکه تر لګه د قربانیانو شمیر له 200 تنه اوخت دي. دا سوال کې چې سبب د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن په کابل او نورو ولایتونو کې منځل کیږي، د کابل خاریان د خپلواکۍ جشن ته خوشاله خو امنیتی پلاوه پاندېښنه کې دي. دوی مانی چې په کابل ښار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوي، خو بیا هم دوی د کابل ښار امنیت ډاډمن نه بولي. بل خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا د کابل ښار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وصال ورکوي.
کالی ورخه د کابل ښار ودانۍ او وټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځل لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سنگر شوې دي. نو بل اړخته له امنیتي پلوه هم دغه ښار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل ښار په ګډون د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې کلک شوې دي. خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولای چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي، په کابل ښار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه سار له کور را وتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل تر یو حده پورې کافي دي. خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کیدای نشي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسو پوهیږئ بهتره چې هر وخت دلته خطر دی، خطرات موجود دي. نو سړی ډېر مطمئن نه وي، ته چې هر څوک ځنه چې هر څوک هر خارې دی کابل چې وزیر کور نه دا امید ته منه لې چې به توزه سلامت راځم او کور ته خپل الوادونو ته راځم هر لازار د قرستانې په خطر کې ده.
د کابل خار بل وسیدونکو شاس ورځ چې په یو پخ مایوب د امنیتی بنسټونو او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولی.
ز سید پچان هم میگم هم خدای ډیر کمونیت د کور نه څوک وتاي نشي دومره کمونیت چې کمو ته لاش اور کمو ګوري چې کمو ته انفجار افسونه کی خزمه پیسې نه ویرا باندې دا امنیت دي ته امنیت وای دي ته امنیت نه وای دي ته رزالت وای نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکي داسې واکي کار وکي غلط دي وازو یا پکور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته باندې روان ځل ما یو بیت پیسې واخلم دا سیل دار نو پدې کې څو پیرا لري پاته کې پنځه بل کې دبل په ورځي
خغل شاس ورځ ک خلک وایي ک خلکو سره د امنیت ویره نه وای نو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې جشن او پروګرامونه به لا رنګین او خوندور وای. بلخوا د کابل ښار په شپږم موزه کې د تیرې شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یوه هوټل کې د واده په مراسم وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبل واړوله د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. بل اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. واصل لوی سالو چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د جشن په ویاړ باندې د کابل ښاریانو امنیتي اندېښنې در سره شریکولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دغه غلازادي رادیو ناوري اوس هم ورزو غزنی ولایت ته که څه هم په غزنی کې د خزو وضعیت ستونزمن بلل کیږي خو بیا هم په تیرو لسو میاشتو کې زر میرمنې په دولتي او غیر دولتي دفترونو خونځیو او موسسو کې په دندو ګمارل شوي چې له دې سره د غزای میرمنې زیاتې خوشاله دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور راستولی دی دا به په شریک وورو خو له دې نه مخکې چې دا رپورټ نشریږي اورزګان تبور شو د شریف الله شرافت راستولې راپور چې وایي په دې ولایت کې د وچو او لمدو میوو حاصلات زیات شوي دي خو بازار نه لري. د دې ولایت یو شمیر بزګرانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې یاد حاصلات د پخوا په پرتله دوه چنده شوي او لامل یې سکال زیات بارانونه او د کال آبادوالی و.
په اورزګان ولایت کې ساشکال بزګران د خپل باغونو له حاصلاتو زیات خوش دي ځکه د نورو کلونو په پرتله یې زیات حاصل ورکړي. د دغه بزګرانو له ډلې یو هم صاف جان دی چې څلور جریبه د بادامو باغ لري. د دې د باغ د زیاتو ونو بادام اوس حاصل ته رسېدلي او پخ شوي دي. د دې چې لکړه فلاس کې دا او په ګرځ او دوړو سپېره دي همدا اوس د خپلو درختو څخه د بادامو پخې دانې ځمکې ته راشو کوي او وروسته یې ټولوي. د دې د باغ پر ونو ځکه زیات خاوري او ګرد پروت چې تر څنګ یو خامات سړک تیر شوی دی. د صافجان چې لمن د پخو بادامو ډکه ده ازادي راډیو ته ویل چې ساس کالې د تیر کال په پرتله خپل باغ ته د زیات حاصل تامه لري ځکه د په خبره چې د بادامو ونو یې زیات دانې نیولې دي.
په دې بادام کې وس ولاړم ټکومې د پخوا په پرتله باندې حاصل یې ساس کال ډیر زیات شوی دی. نور د غنمو حاصلات ډیر زیات شوی دي. د زیره د بادامو د کشتې د ماشو د جوړو د حاصلات ډیر زیات شوی دي.
صافجان می وازی لختل باغ د بادامو حاصل اخلي بلکې جواری هم په دغه ځمکه کرلې دي کوم چې د بادامو باغ پکښ کې کرلې دي. خدای وایي که څه هم حاصلات زیات شوی خو بازار نه لري. غوستنې د دې چې دولت د حاصلاتو لپاره ورته بازار پیدا کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک زیات په کرانه او مالداری بوختي. دغه ولایت کرنیز پیداوار دی لکه غنم اورج ماش جواری پټاټي لوبیا او تور او سپینه زیره او دغه راز د وچ او لندې میوې پیداواریږي لکه بادام انار کشته مړې هندواني خټکی شفتالو زردالو او داسینور. فدغه ولایت کې نه یوازې صافجان د خپل باغ له حاصلاتو راضي دي بلکې 15 کلن سیف الله بیا دوه جریبه د کشتې باغ لري. د دې د باغ د حاصل راټولولو ته شاوخوا لس ورځې پاتې دي. وایي ساش کالې د کشتو نو زیاتې دانې نیولې دي.
باغونه ښه باغونه لرو مګر دی دغه ټکوې خپل خواري په کارو دروست پر د دولت همکاري نه در سره کړی چې د وای ورا کې بس ګورو ته پلانونه وي چې استیصال دی د وای غواړي یا یو ځای را جوړ کې خونه را جوړ کې یا بل ځای وي کې بل ځای کې چې بس دولت په نلر نه کړو د مرزو مخه نیولې وي یو په دوا د اصل زیاتوي یو په دوا اصل زیاتوي خو یې پلانونه نه سن یت ام کاریرا در اثر کړل دوس په دې دغه مرزونه کوي وڅي بادام وچیږي داسې د تور تور شان کوي بلا کوي مور ته وای دا کوي نور بادام په وچي خورنه وچ کلا کې
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د وچو او لندو میوه حاصلات د پخوا په پرتله باندې اته سلنه زیات شوی د دې ادارې سرپرست سمیع الله آزادی راډیو ته تایید کړی چې دغلته د وچو او لندو میوو لپاره بازار نه لري خو ای لامل نامنی ده
د روزګان ولایت یو چې د عمومي لارې مثلا خامه ده او دوم لامل یې دا دی چې مثلا دلته موږ دغه سي مسایت ځایونه نه لرو چې هلته دغه موږ ښه ساتنه وکړو هلته دغه ځکه چې بیا دا دا د هوا د لارې موږ واسطه وو او ډېر لامل یې دا دی چې دلته موږ د ترانسپورټ مشکل لرو خو د را روان نه نوي کال دپاره موږ په پلان کې دا لرو چې د وچو د لندو میوو دپاره موږ سړې خونې جوړې کړو
د کرنې ریاست مسؤلینو بیا د بزګرانو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دې له پامه غورځولې دي بزګرانو دغه راز له دولت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مرستې وکړي او د باغونو او د دې تر څنګ نورو زراعتي توکو په برخه کې جوړته لارښوونې وکړي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر نورو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نوم راغلي سید کرنې ریاست مسؤلین پر زورواکو او یا هم خېښ او خله ویشي شریف الله شرافات ازادي راډیو اورزګان
مننه چې ازادي راډیو واوري
اوس هم رحمت الله خان د کابل د نن ورځو چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې په ګډه یاورو
کابل چاپ په نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت لیکنې او تبصرې کړې دي هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د خپلواکۍ جشن په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان ولس د تاریخي دښمن د مغرضانه او تپل سوې جګړې له امله له ګڼو اقتصادي امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی لیکوال په افغان ولس غږ کوي چې دا د ټولو افغانانو ستر ملي او اسلامي رسالت دی چې په ملي یووالي او خپلواکۍ سره خپل پایښت تضمین او ډاډمن کړي د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې له خپلواکۍ نه په تشو او وږو نسونو نمانځنه کیږي وړاندې په سرمقاله کې راغلي ویل کیږي چې د ازادۍ جشن لپاره حکومت 340 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې په داسې حال کې چې د ولس له نیمایي زیاته برخه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي که چیرې دغه پیسې په کابل کې په یو معیاري روغتون مصرف سوي وای پر ځای اقدام به وای د وېساب ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د غمیزو او حماسو په بدرګه د خپلواکۍ یوه پیړۍ مزل وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي دا چې له خپلواکۍ نه سل کال اوړي خو اوس چې دغه ورځ مانځل کیږي پر افغان ولس د پردیو د پوځي ځواک شوم سیوری خپور دی د سرمقاله لیکوال وای د دې یو دلیل دا دی چې افغان ولس د پردیو د يرغلونو په ماتولو کې بے ساری دی خو د خپلواکۍ په ساتلو کې د ډاډمن امن په ټینګولو کې ناکام دی انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د زمري 28مه د افغانستان په تاریخ کې د اته فرز دی وړاندې په سرمقاله کې راغلي سل کال وړاندې افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په انګریزانو باندې لدري او خواو بریدونه وکړل او دې ته مجبور کړ چې افغانستان ته خپلواکۍ ورکړي په سرمقاله قاله کې یادونه سوي له داسې ورځې نمانځنه د ملي ویاړونو راژوندي کول دي او د شهیدانو روح ته دعا او د اتلانو کارنامې ستایل دي د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغانانو ورک سرنوشت په سرمقاله کې راغلي دا چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي لازمه ده چې افغان حکومت سیاستوال سیاسي ګوندونه او شخصیتونه مدني ټولنې
خځې او عام افغانان هم باید د خپل راتلونکي ورک سرنوشت په اړه سره یو ځای همغږي او په ګډه پر مخ ولاړ سي. او د سرمقالې په پای کې راغلي، دوی باید له یو ادرس او په واحد ایجنډا له طالبانو سره د سولې میز ته کښېني او دغه راز امریکا هم وپوهوي چې په افغانستان کې پیل کړی ناورین باید په بل ناورین پای ته ونه رسوي او هر پریکړه او اقدام چې کوي باید د افغانانو غوښتنې او دریز په پام کې ونیسي.
زموږ غلازادي رادیو نو درنو دوستانو دا او نور ټول خبر شوی مطالب مو پر ویب سایت هم تعقیبول شي، پته مو د ازادي رادیو .com او هم په کابل کې د غرمې 12 بجې او 1:30 دقیقې